درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري او په دې خبري مجله کې زه اسمت ساروان ستاسو کوربم. لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبريالانو پرونی چاودنه چې د تروریستي حمله بللې وغندله. پروند مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنی د طالبانو په وینا یو تن وواژه او د خبريالانو په ګډون اته نور تپیان کړل. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وشل شویو شمیر درې او د ټپي کسانو شمیر شپاړس بللی دی. توماس ویس نن سهار وختي په خپل ټویټر کې لیکلي واشنگتن د تاوتریخوالي دا بې مفهومه اعمال غندي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم پرون په یو اعلامیه کې دا بمی چاودنه غندلې او په دې اړه د چټکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلي د تابعیان په فرهنګي مرکز کې د شبي چاودنې پیښه لنیږدې څاري. هغه دا چاودنه په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بل گزار بللې ده. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کشو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومن وی کسه هم دا کمپاین په ټول افغانستان کې هم مهاله پیلی شي، خوشحالي په ځینو ډیرو سړو ولایتونو کې یو څو ځنډی شي. ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکو ترڅنګ د ویټامین ای ګولۍ هم ورکړل شي. د سوریه دولتي رسنۍ وای اسرائیل د سهار د سوریه جنوبی برخه په توغندو وشتي او د سوریه درې سرتیری ټپیان کړی دي. دولتي خبری آژانس سانا د پوځي سرچینو په قول راپور ورکړی چې سهار وختي د هما ولایت پر مسیاف شار توغندي لګیدلې دي. په دې پیښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړی شوی. په هغو تصویرونو کې چې سانا آژانس خبره کړې د سشکاري چې توغندي پر کرنیزو ځمکو لګیدلې دي. د سعودي عربستان د تیلو د تولید ستره کمپنی ارامکو نن یک شنبه اعلان وکړ چې په 2022 میلادي کال کې د اومو تیلو د بای د لوړیدو لکبلې ګټه یو سلو شپږ میلیارډ ډالرو ته رسیدلې ده. دا د ورم کال په پرتله په سلو کې شپږ څلويش او په تاریخ کې د دې کمپنی تر ټولو لوړ عاید دی چې په یو کال کې ترلاسه کوي. د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په نړۍ کې د اومو تیلو بیه لوړه شو. د سعودي عربستان ارامکو شرکت په 2021 میلادي کال کې د تیلو د تولید له درکه 110 میلیارډ ډالر عاید ترلاسه کړی وو. او هغه څلور ستور مزلي چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیری کړی وي نن د سپیس ایکس شرکت د چټکې الوتنې په مرسته مځکې ته راستانه شول. د ډراګون په نوم کپسول چې دوی پکې ناستو د فلوریدا ایالت په سواحلو کې تامپا ته څیرمه پر اوبو راکښته شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو، روسیا او جاپان دغه ستور مزلي په تیر اکتوبر کې نړیوال فضایي تمځي ته تللي وو. تاسې زموږ شغل ازادي رادیو اوري. د سارک یا جنوبی آسیا سیمه ای سازمان د افغانستان پر ځای دورې مشري بنگلاديش ته ورکړه. د سارک رادیو ولې دورې مشري افغانستان ته ورنکړه؟
تر څو پورې چې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغې وخته پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغې کې هم دوی رسمیت نه لري.
د هلمند د کجکي اوسیدونکي وایي سینې له څنګه تیریږي خو مځکې د اوبو له نشتوالي شاړې دي.
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو، خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تیریږي، هلمند رود.
د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارونکو د طالبانو د روغتیا وزیر پر څرګندونو غبرګون ښودلی. د خصوصي شوانځیو خاوندان وای سشکال لښ مرز د کوونکو نمونه ثبت کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د خبری ټولګه هم د رادیو او هم دارست فیسبوک او یوټیوب لاري اوریدای شي. د جنوبی اسیا د سیمایزو همکاریو سازمان سارک د دې سازمان د سرمشي چوکي افغانستان ته ونسپارله. پاکستاني د نیشن رسپانې د سارک سازمان په دارالانشا کې د یوې سرچینې له قوله لیکلي دا پریکړه ځکه شوې چې د دې سازمان غړیو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلې. تمه وه چې په فبروري میاشت کې د درې کلونو لپاره افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمنشي چوکۍ وسپارل شي. د دې موضوع جزئیات له امید ظاهر مل څخه ورو.
مننه چاروان صاحب. سارک سازمان چې د سویلي اسیا د جنوبي اسیا د سیمایزو همکاریو په برخه کې فعالیت لري او اته هیوادونه د افغانستان په ګډون باندې فعال یا دایمي لري دي. او تر پای یې شمېر نور هیوادونه چې د امریکا متحده ایالات، استرالیا او ځینې نور هیوادونه هم په کښته دي. هغوی پرې د سارونکو په توګه باندې دنده لري. تمه وه چې دا ځل دورهي منشیانو مشفیان او بتي مشري شي د افغانستان ته ورکړي، خو د دې سازمان د دارالانشا یوې سرچینې پاکستاني د نیشن ورځپاڼې ته ویلي چې د دې عمل دا ځل دا نوبتي مشري افغانستان ته ونه سپارل شوه چې طالبان مشروعیت نه لري او نشي کولی یو غیر مشروع نظام ته په دې برخه کې د مشرۍ حق ورکړي. نیپال د بهرنیو چارو وزیر بهارت راج دیواله چې د دې سازمان د دارالانشا عمومي رئیس هم دی، هغه د دې هیوادونو دایمي غړي هیوادونو ته البته افغانستان پرته چې پاک هندوستان، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنگلاديش او مالدیف شامل دي. د دې بهرنیو چارو وزیرانو ته ټلیفون کړی دی او په دې اړه باندې وسره مفصلې خبرې کړي او تر پای ورته بنگلاديش د نوبتي چوکۍ د سرمشي وړاندوین البته وړاندیز هم کړی دی او ټول ورسره منلې ده. که څه هم طالبان وایي چې د دوی سیمه ییز سیاست بریالی دی او د بهرنیو چارو وزیر په وار وار دا څرګندونې کوي چې دوی توانېدلي په ډېرو برخو کې پرمختګ ولري، خو ښکاره ده هغه څه چې ښکاري طالبان لا نه دي توانېدلي حتی په سیمه کې د ډېرو نږدې هیوادونو باور هم خپل کړي. له دې نه وړاندې طالبانو ډېرو نورو چوکیو ته په ځانګړي ډول د ملل متحد چوکۍ ته چې د افغانستان دایمي استازولي پکې ده غوښتنه یې کړې ده، خو هغه هم رد شوې ده. ما له زبیح الله مجاهدینو وپوښتل چې دلیل څه شی کېدای شي چې لا باور نشته پر طالبانو باندې او دغه ډول دورې مشي نه ورکول کېږي، او آیا هغه څه چې دوی روان کړي د دوی ناسم سیاست دا لامل شوی دی چې افغانستان وسر بله په بهرني سیاست کې منظم شي؟ ژمنه یې وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت سره مشوره کوي، بیا ځواب راکړي، خو تر ناوخته یې ځواب رانه کړ. سارک سازمان چاروان صاحب په دې مهم دی چې دا د سویلي اسیا چې افغانستان هم پکې دی د منطقوي او سیمه ییز همکاري په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې د پاورتیا لپاره او د ټولنیز پرمختګ لپاره زمینه برابروي. دا هیوادونه سره نږدې اړیکې لري او داسې پلانونه یو بل سره شریکي چې وشي کولای هم په ټولنیز برخه کې او هم په اقتصادي برخه کې هیوادونه پرمختګ وکړي. هم بدبختانه کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي تیر کال یعنی په 2021 کال کې هم دا غونډه لدی عمله وځانډی ده چې پاکستان تاکید کوي چې باید طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړي شي او نیپال او تر پای نورو هیوادونو ورسره مخالفت وکړي. او تیر غونډه چې البته 2020 کال غونډه هغه بیا د کورونا او بال عمله متاسفانه ونه شوه چې دواړه د هغې چې پر افغانستان باندې د کتونکو په باور جوت دی او شاید د افغانستان لپاره ښې پایلې ونه لري.
بله ډیر مننه ظاهر مل صاحب. لکه څنګه چې ظاهر مل صاحب په دې راپور کې ویل چې د سارک سازمان د نوبتي مشرۍ په دوشل کې دا ځل د افغانستان وارو چې یو افغان ډیپلوماټ د دریو کلونو لپاره دغه سازمان د سرمشي په توګه وټاکل شي، خو په دې سازمان کې سرچینو رسنوي ته ویلي دا چې د طالبانو حکومت د سارک سازمان د هیڅ غړي د دولت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د سازمان مشرۍ د افغانستان پر ځای بنگلاديش ته ورکول کیږي. زموږ بل همکار مرسلین ارسلا د سارک سازمان د بشرتابه د دې پریکړې په اړه د جنوبي اسیا د مسایلو لشنون کې شفیق همدرد سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو ترڅنګ نور څه داسې مسایل او عوامل شته چې د دغه سازمان مشي افغانستان ته نه ورکول کیږي.
طالبان په منطقه او په ټوله نړۍ کې منځوي شوی دي ځکه دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوی، نو تر څو پورې چې د نړۍ د هیوادونو د خوانه یا د همسایګانو نه یا د سیمې د هیوادونو د خوانه دوی په رسمیت ونه پیژندل شي تر هغې وخته پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغې کې هم دوی رسمیت نه لري، ځکه په نړیوالو اړیکو کې چې کله تاسو رسمیت ونه لري، ډیپلوماټیک راکړې ورکړې له هیوادونو سره ونه لري، نو بیا په هغه سازمانونو کې په هغه جوړښتونو کې زه فکر کوم بیا په هغې کې ځای کې ځای نه وي. ښه مثالونه د شمالي کوریا دی چې هغه هم له ډیرو دغه سازمانونو نه وتلی دی، که څه هم په ځینې منطقي مسایلو کې له چین او له روسیې سره شته دی، لیکن په لویه کچه باندې هغه هم منظوي دی. په افغانستان هم داسې دی چې اوسنی کوم حکومت چې راغلی دی هغه په زور باندې راغلی دی او قانون تر اوسه پورې هلته نشته دی. بشري حقونه، د ښځو حقونه، ډېر مسایل هلته شته دي چې نړیوال لا تر اوسه پورې مطمئن شوي نه دي او دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي. نو په دې اساس باندې کوم تصمیم چې په سار سازمان کې نیول شوی دی دا په همدې اساس باندې دی چې د منطقي هیوادونه لا تر اوسه نتیجې ته نه دي رسیدلي یا دوی په رسمیت نه دي پېژندلی. تر څو پورې چې دولت مونږ پېژندل شي نو په هغه یو سازمان کې غړیتوب هم په هغه کې حضور یې یا حتی د هغې مشري او معاونیت او منشیتوب زه فکر کوم هغه بې معنی راځي.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه ایزو سازمانونو څو ناستې ترسره شوې. په ځینو دوی سازمانونو کې افغانستان غړیتوب درلود او په ځینو سازمانونو کې هم د ناظر په توګه ګډون کوو پخوا، خو دې ناستو ته د طالبانو حکومت استازي ورونه بلل شول. نو که د افغانستان استازي په دې سازمانونو کې ګډون نه کوي، د دې وضعیت تاثیر به پر افغانستان سوي او لوی لتونې تاسو په څه کې ګوري؟
علاوه دې نه چې شانګهای کې، پسار کې، پوایشی کې یا په نورو دغه سي مجالسو کې لکه د منځنۍ اسیا د ملي امنیت سلاکارانو د خوانه چې کوم دوري غونډي جوړیږي غوی ته نور بلل، زه فکر کوم د ټولو کې دا ډیر زیات تاثیرات لري د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان پر راتلونکي باندې او په اوسنۍ حالاتو کې. علاوه له دې نه چې دا سیاسي سازمانونه دي، دا اقتصادي راکړې ورکړې او اسانتیاوي هم یو بل ته رامسته کوي، نو په دې ټولو اساس باندې دا د افغانستان خلکو ته، د افغانستان راتلونکي ته یو زیان دی، یو تاوان دی. لیکن بدبختی دا ده چې اوسنی حاکمان چې دی د نړۍ سره د تعامل لار نه وړي، د منطقې د ځینو هیوادونو غوښتنې څه مشروع غوښتنې دي، وایي د تروریزم سره مخاطیه غواړي، په افغانستان کې نه ځای غواړي، همداسې بشري حقونه او ځینې نور مسایل چې طالبانو یې مخکې له دې نه چې قدرت ته ورسي تعهد کړی و، لیکن اوس هغه تعهدونو ته دوی ژمن نه دي. نو په دې اساس باندې یو څه شک د نړیوالو د سیمې د هیوادونو شته دی.
طالبان وایي چې د افغانستان د مسایلو په اړه دوی پریکړې تر ډیره داخلي بوت لري او د سیمې هیوادونو او ګاونډي هیوادونو ته څه تهدید او مشکل نه پیښوي، خو څه فکر کوي چې د سیمې هیوادونو او د ګاونډي هیوادونو خصوصا د دې مهمو سازمانونو غړي ولې د افغانستان د وضعیت په اړه راضي نه دي او شوي پریکړې د ځان په وړاندې ګواښ او مشکلات بولي؟
اوس نړۍ د کلی او حیثیت لري، کچیرته د نړۍ په یو هیواد کې نارامي وي، مشکلات وي، هلته د تروریزم اډې وي یا نړۍ د هیوادونو په وړاندې باندې هلته تحرکات وي، نو زه فکر کوم چې بیا داسې پیښې رامنځته کیږي لکه د 11 سپتمبر چې ټوله نړۍ بیا په غم باندې او په جنجال باندې سره اخته کولی شي. په داسې حالت کې د نړۍ هیوادونه چې دي هغه یعنی غلی پاتې کېدل نشي، خپل موخف لري، د خپل مشروع ګټې لري، د ملي امنیت مسایل لري، نو په دې اساس باندې د دوی پریکړې چې دي هغه د خپل ګټو، د خپل منافعو، د خپل ستراتیژیکو اهدافو په خاطر باندې دي او د خپل ملي امنیت په خاطر باندې دي چې دوی دا کړنې ترسره کوي.
د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د هلمند کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو وای د زمکو ترڅنګ سین بهیږي، خو د دوی باغونه او مزکه د اوبو د نشټوالي له امله وچتي. دوی له چارواکو غواړي چې د هلمند سین څخه د کانال ورته وکاشي ترڅو مزکه خړوب شي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
دا دونه مخلوق ټول و پیرار ته ولار دی.
زموږ ډیر شکر شاستي خدای را کریم ذکر را کړی، مګر خپل اولادونه مده غاړي
سم زمج خوژ وګوري راسي او څوک راوسته وي وروره کدا غسی مستحقین
دا ژغونه د هلمند کجکی ولسوالۍ د زمیندار د سیمې د خلکو دي کوم چې د افغانستان په سطح د تر ټولو لوی وشت سیند یعنی هلمند تر غاړه پراته دي. خو د دې لوی سیند تر غاړه د دوی باغونه او نور کښتونه له تندې وچ سوي. د هلمند هغه سیند چې له افغانستان څخه ایران ته تیریږي او په افغانستان کې تر ټولو اوږد سیند دی. د کجکي ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دا خلک د دې لوی سیند په 2 کیلومتره کې پراته دي. میرزا ولی د هلمند د کجکي ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په لسګونه جریبه مځکه لري. د هلمند د سیند تر غاړه پروت دی خو وایي د دې سیند پر غاړه یې باغونه او ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي.
دغه پیپونه د شمشوالانو دوه دوه سوه ګازه وراچوو هغه یوه ورځ کار نه کوي صاحب مانه بیرته بیا پټاو دي او زموږ کښتونه وچیږي. زموږ ډیر شکر شاستی خدای راکړي مځکې راکړي مګر خپل اولادونه مو د غاړې دي دا موږ ته یې دا کانال راوکړي چې زموږ ولس برقراره شي.
د دې سیمې یو بل بزګر محمد ولی وایي چې د دې سیمې د خلکو ټول اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي خو وایي د دې سیمې د خلکو څخه اوس کرنه او مالداري له لاسه وتلې ځکه اوبه نسته.
زموږ ولس داسې ستړی دی د بندې کجکي د ولسوالۍ چې یو ډیر غټ ولس دی او اوبه مو لاندې سولې زور د هر چا نه پرسیږي. دا دونه مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی چې زموږ د دغه رود څخه موږ ته یو واله نو سید سی واله راوخیږي. دا زموږ خلک به ډیر وساسي نو موږ ستاسو دغه هیله لرو چې دغه کومک دغه همکاري د ټول نړۍ زموږ سره وسی موږ به ډیر خوشاله یو او دوای ورته کوو.
نورالی او کریم الله د جی سیم یو دوه نور بزګران دي. دا خلک وایي یو لوی سیند د دې سترګو په وړاندې بهرنی هیوادونو ته بیږي خو وایي د دې خپل ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله همداسې شاړې پرتې دي. دوی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې له دغه سیند دي یو کانال ورته وکاشي.
اوبه نه لرو ډېر مشکلات را سره سته. هلته استیمه پخوا د 1000 لکه روپیو اوس د 200 لکه نه دي. استیمه داسې سوي دي کمې سوي دي عیالونه راپسې دي و ټولو مجاهدینو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ستړي سوي د الله د رضا دپاره تاسې دا کار موږ سره وکړئ. وروره موږ هم د الله د رضا دپاره دا 40 کاله جنګېدلي یو. تاسې هم زموږ خوږ وګورئ راسئ یو څوک راواستوئ وروره که دغسې مستحقین نه وو وروره مې راته کاږئ او که زموږ اوبه ځي وروره نورو ملکو ته ځي هلته وځي خو موږ هم حق لرو وروره.
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تېرېږي هلمند رود او موږ د زمینداور خلک چې ډېر د اوبو سره په تکلیف په زحمت یو د چشنګ اوبه هم نه لرو. د چشنګ د اوبو څخه سره خلک ډېر په تکلیف په عذاب دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هلمند د طالب چارواکو سره خبرې وکړي خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. زمینداور د کجکي ولسوالۍ یوه لویه برخه تشکیلوي چې شاوخوا 360 کاریزه لري کوم چې ټولې اوس د اوبو د نشتوالي له امله زیات وچ سوي دي. د راپورونو له مخې دا خلک چې د کوم کانال غوښتنه کوي د دې کانال چارې د پخواني ولسمشر ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال هم یو ځل پیل سوي وي خو بیرته یې چارې درېدلې وي او دغه راز د دوهم ځل لپاره بیا د تیر جمهوري نظام پر مهال هم څه اندازه کارونه یې مخته تللي وه خو د نامنوی له امله یې چارې بیرته درېدلې وي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ.
که چیرې یو نجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
د د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د خبري چې هڅه کوي د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي، په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر خلکو سخت نیوکه پاره ولیدي. څرګنده نه ده چې شاغل عباد دا خبره څو وخت کړی ده او چیري کړی ده، خو په سب شوي ویډیو کې د ده په د پاسه د پاکستان د مؤسس محمد علي جناح عکس لیدل کې جوړ د غرس د پاکستان بیرغ لیدل کې شي. د دې موضوع په اړه بیا هم امید ظهیر مل را سره ده لده به تفصیل وورو.
محمد بخنه د قلندر عباد چې د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست دی، یو ویډیو کې ښکاري چې د پاکستان بیرغ تر خوا راځړېدل دی او دا چې چیرته ناست دی هلته پورته د پاکستان د بنسټي ښودونکي محمد علي جناح تصویر ده. هغه په دې ویډیو کې چې په اردو ژبه خبرې کوي وایي چې غواړي د افغانستان د طبي پروګرامونه او تر پای طبي قوانین او تر پای تعلیمي نصاب چې کالج یې یاد کړی دی، کالج عموماً په پاکستان کې د لیسو پورې زده کړو ته وایي، دا نصاب پاکستانی شي. هغه دا څرګندونې معلومه نه ده چې کله کړي دي، خو ښکاري چې په پاکستان کې دي. ولې غبرګونونه ورته په ټولنیزو رسنیو کې خوراتون ښودل شوي دي؟ د غبرګونونو ته اشارې وړاندې باید دام لیدونکو ته ووایم چې ما د طالبانو د روغتیا وزارت ویان سره دا موضوع شریکه کړه، تایید کړه چې دا ویډیو په خوا سب شوې ده. خدای ویلې چې په ویډیو کې یوازې دومره ویل شوي دي چې غواړي طبي سیستم معیاري شي، خو شرافت زمان چې د امنیت وزارت وایندې بیا په خپله فیسبوک پاڼه بل ډول نظر لیکلی دی او هلته بیا خورا توندې کلمې کارولي دي او ویلي دي هغه کسان چې په دې برخه کې نیوکې کوي هغوی ته د دښمن خطاب کړی دی او انتقاد او تورې لګولی دی چې ګنې دوی نه غواړي په افغانستان کې پرمختګ رامنځته شي. په داسې حال کې چې د پرمختګ د دې ډول حالات روښانتیا یا سپیناوی نه دی وړاندې کړی چې دا څه ډول پرمختګ دی. آیا پرمختګ یوازې په پاکستاني قوانینو کې نغښتی دی؟ په داسې حال کې چې نیوکه کېدله چې پاکستان قوانین چې دي هغه اسلامي او شرعي نه دي، په داسې حال کې چې طالبان دعوه کوي چې زموږ قانون اسلامي او شرعي دی. خود د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي هم تر ډیره پورې دا مسایل مطرح کړي دي، ځینې لیکلي دي چې طالبان چون پاکستان سره پټې معاملې او پټ تړونونه لري او غواړي په دې ډول باندې هغه تړونونه افغانستان ته راولي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي د قلندر عباد پاکستان ته په سفرونو هم نیوکه کړې ده. فضل ربی شینواری نومیږي او دا لیکي چې قلندر عباد په افغانستان کې کم ولې په پاکستان کې ډېر زیات لیدل کیږي. طرفای د پولیسي جرګې مخکینی غړي کمال ناصر اوسلی هم د عدلیه او قضایي ارګانونو ته د طالبان د روغتیا د وزیر د نیولو او طرفای عدلیه او قضایي ارګانونو ته د معرفي کولو غوښتنه کړې. ویلي دي چې په افغانستان کې باید یو داسې نظام رامنځته شي چې ټول افغانانو ته د منلو وي، انحصار له منځه لاړ شي او توطیه معلوم شي چې توطیه څوک په افغانستان کې رامخته کړي. د دې وړاندې قلندر عباد چې د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر دی، پاکستان ته سو سو ځله تر وړاندې حقانیه مدرسې ته تر هلته هم په اردو ژبه خبرې کړې. موتر ډېر لرې نه یو څلور میاشتې وړاندې د پاکستاني خبریال سلیم صافي سره یو تصویر راغی چې هغه سخت نیوکې راپور تقریبا هغه عکس کې ښکاري څروان صاحب چې سلیم صافي د رئیس په ځای کې ناست دی، خو قلندر عباد لکه د یو عادي شخص په توګه تر مخه یې ناست دی. هلته هم نیوکه دا وه چې د طالبانو د یو وزیر سطحه او د پاکستاني یو عادي خبریال سطحه لدې تصویر راخیستلی او انګیرلای شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نامې پښتنه وکړه چې آیا دا یو ډیپلوماټیک عرف دی چې داسې سفرونه کیږي پاکستان ته ساسي اړیکې خورا دومره نږدې دي؟ ځواب یې ژمنه یې وه چې ځواب راکړي، خو ځواب یې تر اوسه پورې نه دی راکړی. د دې وړاندې هم د طالبانو په ځینې نورو چارواکو باندې دا نیوکې وې چې پاکستان ته سفرونه کړي دي، پر سفرونه یې کړي دي او تر پای د پاکستان سره خورا دومره نږدې اړیکې دي چې ځینې یو مهم اصولو ته چې افغانان په هغه باندې ډېر حساس حساسیت لري پام نه کوي.
بله ډېر مننه ظاهر مل صاحب. کور ودان قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې بیا هم کوم وخت تر لودي افغانستان په اړه مطالب لرو او د غرض مو د سپورت له میدان خبرو. خو تر دې وړاندې د اوکرين د پاوز دی ویلوې اډ اپ اړه راپور لرو. د اوکرين پاوز نن یکشنبه اډ اکرې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې تر زرو ډېر روسي ځواکونه وشلې دي. د بلې خوا مسکو د اوکرين پر ختیس شهر بخمود خپل پوزي فشار ارونه نور هم زیات کړی دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسد الله لودین را سره ده. لده بوور مهرباني لودین صاحب.
د اوکراین پاوز نن ادعا وکړه چې په جګړه کې د روسي سباندې زر سرتیری په 1300 ساعتونو کې وژل دي. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، دا تر ډیره لوی ادعا ده او په 1300 میاشتو کې په یو ورځ کې یا په 1300 ساعتونو کې د دومره روسي ځواکونو د وژلو ادعا اثر نه لري. بلخوا د مسکو او اوکراین ترمنز پر بخموت کې هم تازه جګړه روانه ده. البته جګړې تازه خو نه ده دي چې ویل کېږي تلفات هم لري دواړه لوري. بخموت هغه ښار دی چې په دې وروستیو کې د اوکراینی او روسي پوځیانو په کلک سنگر بدل شوی دی. لکه چې څه باندې یو کال وړاندې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ، د بخموت ښار نیول اوس داسې ښکاري چې ستونزمن شوی د روسیې ته. دا ځکه چې د بخموت ښار نیول د لویدیز چارواکو په وینا او خپله د اوکراینی چارواکو په وینا روسیې ته یو ستراتیژیک ارزښت لري. د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن یکشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې په بخموت کې د روسیې تهاجمي عملیات لا هم دوام لري. د اعلامیې له مخې دغه عملیات تر ډیره پر لیمان، افدیفکا، مارینسکا او شختار ښارونو متمرکز دي. د لوی درسیز دفتر ادعا کړې چې روسیې په 1300 ساعتونو کې څه باندې 1090 سرتیری په بخموت کې له لاسه ورکړي. خو ازادي راډیو نشي کولای چې د جګړې د ډګر دغه ادعا تایید کړي، ځکه هلته فضا جګړې زده او خپلواکي سرچینې هم هلته موجود نه دي چې دغه ادعا په اړه څه وګوي. البته د بریتانیا استخباراتي راپور او لویدیز شنون کې بیا وایي چې روسیې ته د بخموت ښار د کلابندۍ او نیولو د هڅې پر مهال ترانه مرګ ژوبله اوښتې ده. بل ورته یوفینګ نه پریګوژن چې د واګنر شرکت اجیر پوځیان په بخموت کې فعال دي، پرونې د بخموت په سیمه کې د مهماتو یو ډاکه لارې خوتلې چې هلته د دوی پوځیان فعال دي او ترڅنګ دومره مهمات هم شته. ولې دا داسې ښکاري چې په بخموت کې جګړه لا هم خونړۍ ده. دواړو لورو ته مرجوب لري. د مرجوب لپاره باندې تر اوسه یوازې د اوکراین د پاوز ادارو او د بریتانیا د استخباراتو روسیه تازه د دغه تلفات په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي چې دوی به د بخموت ښار نیولو ته دوام ورکوي او ادعا هم کړی چې دغه ښار نیولای. خو اوکراین بیا وایي چې دغه ښار لا نیول شوی نه دی. د دوی د دفاع کرښې هلته لا هم شته او ځواکونه په مقاومت بوخت.
ډیره مننه لودین صاحب. اوس به وګورو چې د سپورت په دنیا کې څه تیری شي. بختیار ساحل را سره ده، له ده به واورو. ساحل صاحب
سلامونه څاروان صاحب تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو او نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د ګډون په موخه نن خپل سفر پیل کړی دی. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دی چې نن تر غرمې وروسته د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د تایلند هیواد په لور باندې ولاړه. د فوټبال فدراسیون خبر لمخې د آسیا د ملتونو او نړیوال مقدماتي جام سیالۍ به د روان مارچ میاشتې په 14 نیټه په تایلند کې پیل شي. افغانستان په پالف ګروپ کې له تایلند، بحرین او سعودي عربستان سره خپل سیالۍ ترسره کوي. بل لور ته د افغانستان ملي 19 کلن لوبډله سبا په عربي متحده اماراتو کې د بنگلاديش د ملي 19 کلن لوبډلې پر وړاندې د دوه ورځنیو سیالیو لومړنۍ لوبه پیلوي. دغه سیالۍ به د عربي متحده اماراتو په ابوظبي لوبغالي کې پیل شي او دا به د افغانستان ملي 19 کلن لوبډلې لومړنۍ نړیواله لوبه وي، ځکه افغانستان تازه ملي 19 کلن لوبډله اعلان کړې ده. د پلان لمخې دواړه لوبډلې به لومړی دوه ورځنۍ سیالۍ کوي. د دین وروسته به بیا په درې اړخیزو سیالیو کې د سریلانکا لوبډله هم ګډون کوي چې په ټرینګولر یا درې اړخیزو سیالۍ کې به د مارچ په 13 نیټه دوی سره سیالۍ پیلوي او د مارچ په 1.5 نیټه به دغه سیالۍ پای ته رسیږي او بیا به د اپریل په 1 او 2 نیټه له سریلانکا سره دوه ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. بل لور ته د بنگلاديش او انګلند ترمنځ دویمه شلوریزه سیالي هم بنگلاديش وګټله او په دې سره د درې شلوریزو لوبو دوه وګټلې او دغه لوبلړۍ بنگلاديش وګټله. په نننۍ سیالي کې د دوی آف سپینر بالر یا سوکتو پچون کې مهدی حسن میراز د انګلند څلور لوبغاړي وسوځول او هغه د دې لوبې غوره لوبغاړي هم ونومول شو. د ویلو چې د دې لوبو لومړنۍ لوبه هم بنگلاديش
ګټله. ډېر سیاته مننه ساحل صاحب. کور ودان